او کله ناکله د هوی ځواک هم موږ سره همکاري کوي. نور به پیاده قوتونه ټول خپل افغانان دي او افغانان مختلف
د هلمند ولی تورن جنرال محمد یاسین ولا ازادي رادیو سره په مرکه کې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق پیلېږي، خو له هغه مخکې ملالی بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز اوروي.
د هلمند نظامی مسؤلین وای د دې ولایت په مارجې ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وشل سوي دي. د زابل او روزګان نظامی مسؤلین وای په سیمه کې د نظامی عملیاتو پر مهال 13 وسلوال وشل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان پر صدر اعظم فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سختریزو ډلو پر وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می به نن په یو بیړنۍ غونډه کې د ایران له لوري د تیلو د وی برتانیایي بیړۍ د نیول کېدو پر مسالې بحث وکړي. د اوکراین پاونز د دې هیواد په ختیځ کې په یو چاودنه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو او یو شمیر نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. او د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د خلکو خدمتکار ګوند د پارلماني انتخاباتو د ګټلو پر لور روان دی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور رئیس د انتخاباتو چمتووالی پرتو ستونزو او په دې برخه کې شتان د خنو ته ځانګړې کړي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ګواښ وکړ کا په راتلونکو انتخاباتو کې د 2014 کال د انتخاباتو ناخوالې تکرار شوې پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دا چې په دې برخه کې ستونزې چیرته دي د اجرایي ریاست سلاکار حکمت ساپای د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی را سره د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي. دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم را بللي وو خو څوک حاضر نسول. لومړی پښتنه لسافي صاحب نه پیلو. ډاکټر صاحب عبدالله څو ورځې وړاندې د انتخاباتو په اړه ځینې څرګندونې وکړلې، هلته اندېښنې څرګندې کړې او ګواښ یې وکړ چې که چیرې 2014 کال ته انتخابات ورته هیواد به د بحران خوا ته ولاړ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسې ته، مروه خور ته، ټولو اوریدونکو ته. تاسې پوهیږئ چې په افغانستان کې انتخابات ډیر مهم دي. دا د ډیموکراسۍ او د ولسواکۍ اصل تشکیلوي او یوازنۍ امید د نظام د مشروعیت لپاره چې دی، یا د خلکو د امید چې دی، هغه ټاکنې دي. ولې په ډېر تعصب سره چې په افغانستان کې ټاکنې ښې مخینه نه لري او هر ځل چې ټاکنې شوي ډول ډول ستونزې او سوالونه راپورته شوي. په 2014 کال کې تاسو ولیدل چې ټاکنې خورا بحراني شوې او احتمال د دې و چې هیواد تجزیه شي او داسې یو بحران رامنځته شي چې مهارولې مشکل وي. ولې بیا هم خوشبختانه چې یو موافقه وشوه، که څه هم هغه موافقه باید نه وای شوې او ګټونکي ته د ګټونکي او بایلونکي ته د بایلونکي په توګه کتل شوې، ولې متاسفانه چې داسې ونه شول. دا انتخابات تاسو پوهیږئ هغه وخت هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه بحران کې او درغلیو او تقلب کې لاس درلودو او هغه شواهد او اسناد او مدارک چې وتل موږ تاسو ټول پر باندې خبرې وو چې بالاخره رایې د ګوسپندي په نومو یا په یو نومو بل نوم صندوقونه ونیول شول د کابل په لار، او دې ته ورته ډېرې داسې نور مشکلات، یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا په یو طرف کې وو. دا ځل هم چې وګورو، یعنی د یو افغان په توګه کمیسیون وارزه او په کمیسیون کې هغه د بې طرفۍ اصل لپایله شتون نه لري، ځکه چې دوی له یو ادرس راغلي او طبیعي ده چې دغه ادرس د نفوذ لاندې به وي. یو دویمه دا ده چې د ټاکنو کمیسیون ډیر بې تجربې دی او ډیر لوی امتحان سره مخ دی چې هغه ولسمشر ځې ټاکنې دي. درېیمه دا ده چې په خپله په کمیسیون کې دننه تر اوسه چې موږ ګورو همغږي هغسې چې لازم ده نه لیدل کېږي. څلورمه دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله نږدې وارزول شي په یو ګونګ حالت کې دی، یعنې هغوی خپل هم نه پوهیږي چې موږ په کوم خوا روان یو. هغه موده او نیټه چې دوی ټاکلې ده چې د میزان شپږمه ده چې په دې به ولسمشر ځې ټاکنې کېږي، زما په نظر شاید مرواجانه په باندې مانه خط تفسیره وکي. ډیره بستونزمنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د چې په دې نیټه باندې انتخابات ترسره کی، ځکه چې بودیجه هم که څه هم حکومت ژمنه کړې چې ور به کی، تر اوسه زه فکر نه کوم چې فزیکی لحاظ د بودیجه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسیدلی وي. او که رسیږي نو کله به رسیږي. د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه چې دا ډیره مهمه ده او د ټاکنو په ترسره کولو کې هر اړخیز کلیدي رول لري باید ندیده ونه کتل شي، او د دوی تایید دی چې ټاکنې مشروع نه مشروع کولای شي. تر اوسه چې موږ ګورو یونما یا د افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر چې د ټاکنو د پروسې سره همکاري کوي پوخایم کړي، ډیره هغه علاقه چې مخکې دوی درلودله اوس یې نه لري، او ځینې تشویشونه د هغوی سره هم دي. نو په ټوله کې دا مسؤلیت د دې ملي پروسې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته راګرځي. کمیسون باید هیڅ فشار هیڅ زور ته تسلیم نشي. که یو ورځ هم یو کمیشنر یا یو مسؤول وظیفه کوي، باید داسې وي کړي چې افغانان پرې آفرین وایي او د هیڅ خیانت مرتکب نشي، یعنی که هر قسم فشار په هغه راشي. خدا نخواسته که د ټاکنو خپلواک کمیسون دا ځل، زه پوهیږم زموږ د ځینې افغانانو حوصلې نورې تنګې شوي، که دا ځل د ټاکنو خپلواک کمیسون په ډیر دقت سره سنجیدګۍ سره دغه پروسه مدیریت نه کړي او هر چا ته ونه ښیي چې ستا رایه په کوم صندوق کې ده، او یا له اقل دا ونه وایي چې زه په دې پوه نه شم چې زما رایه چیرته ده، زما رایه د ګټونکي ده که د بایلونکي ده د رایه ورکوونکي په توګه. نو زه فکر کوم چې تشویشونه فوق العاده شته، اندېښنې فوق العاده شته، او د بحران د رامنځته کېدو یا د ایجادېدو تشویش له همدې ځای شروع کیږي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسون په ټوله کې مکلف دی، ځکه چې دوی به ځواب وایي که دوی د فشار لاندې راځي او فشار ته تسلیمیږي، نو فشار راوړونکي سبا ته بری دی. دوی د دغه پروسې مباشر مسؤلین دي او دوی باید ځواب وایي. نو دوی باید فشار ته تسلیم نه شي او هر افغان ته دا وښایي چې ستا رایه چیرته ده، ستا رایه د ګټونکي سره ده که د بایلونکي سره، که د پخوا په څیر معامله وشي نو زه فکر کوم چې دا ځل به یو انفجار کیږي او نور افغانان د دې حوصله نه لري چې دا د تقلب ډولونه تجربه کړي.
مروجان، انتخابات ته کم وخت پاتې ده، تشویشونه خو تاسې مخکې د صابر صاحب خبرو کې واورېدل. له تخنیکي پلوه که دا راته ووایي چې انتخابات خپلواک کمیسون وایي موږ چمتووالی لرو، تاسې دوی دا کارونه نظارت کوئ، کومې نیمګړتیاوې دي له تخنیکي پلوه چې دوی باید ترسره کړي؟
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، صافي صاحب ته، زموږ ټولو اوریدونکو ته. تیره ورځ دوه د څار بنسټونو چې له ډېر اعتبار څخه برخمن دي، دوی یو ځای یو ګډ مشورتي او بالاخره مطبوعاتي کنفرانس موږ درلودل رسنیو سره. په هغه کې موږ د همدغو ټاکنو له پیل څخه چې د نوماندانو د نوملیکنې مرحله وه تر اوسه پورې کومې اندېښنې او ارزونې چې درلودې دا مو له رسنیو سره شریک کړي. له ډېرو مهمو ټکو څخه چې موږ له هغې نه اندېښنه لرو، اوله مسله د ټاکنو لګښت ده. د ټاکنو لګښت سره له دې چې موږ څو ځله په رسنیو کې په دې بحث کړی، تر اوسه پورې نامعلومه ده. نه نړیوالې ټولنې دا بودجه ورکړې ده او نه هم د افغانستان حکومت. هر ځل دا بودجه تغییر کوي. یو ځل کمیسیون وایي 100 میلیونه یې د افغانستان حکومت ورکوي او 50 میلیونه نړیواله ټولنه، او بیا بله ورځ چې ورسو وایي نه، د نړیوالې ټولنې تقریبا 950 میلیونه سو پاتې د افغانستان حکومت ورکوي. تر اوسه پورې یعنی پر سم ډول باندې چې د دوی په اکاونټ کې دغه بودجه ولویږي، نه د نړیوالې ټولنې ورکړې ده او نه هم د افغانستان حکومت. له درې میاشتو څخه هم کم وخت پاتې ده ولسمشریزو ټاکنو ته. په نورمال او عادي حالتو کې کله به چې موږ پخوا ټاکنې ترسره کولې، شاوخوا 8 میاشتې یا 8 میاشتې مخکې به د ټاکنو بودجه کمیسیونونو ته ورکړل کېده. دا له عملیاتي لحاظه د کمیسیون کارونه له ځنډ سره مخامخ کوي. همدا اوس چې دوی هغه 1,015 دستګاه ویلي وایي د دې د اخیستلو مسله پاتې ده، همدارنګه د رای پاڼو د چاپولو مسله پاتې ده، لیږل سوي دي اما بودیجه نسته. او زه فکر کوم په تش لاس باندې که موږ له کمیسیونه توقع لرو چې تاسو هر څه سم کوي، دا هم بېعدالتي او بېانصافي ده. او کمیسیون دې هم نه وایي چې هر څه سم دي او موږ چمتووالی لرو. دا چمتووالی دوی څه شي ته وایي زه خو په دغه مفهوم پوه نه شوم. بله مسله د قانون واکمنتیا ده چې هغه وخت ناوخته د کمیسیون لخوا تر پښو لاندې سوی ده، هغه ته په درنه سترګه نه کتل کیږي. او حتی نوي کمیسیون ته د قانون تر پښو لاندې کول په یو عادي خبره او په یو رسم باندې تبدیل سوی ده چې موږ له دغه څخه اندېښنه لرو. له دولتي اسانتیاو څخه د حکومت د دواړو طرفو هم ولسمشر هم اجرایی ریاست ناوړه ګټه اخیستنه، او دا هغه د عدالت هغه تامینول د نوماندانو ترمنځ چې باید مشخص وي او ټول ټاکنیز ټکټونه له یو شان امکاناتو څخه برخمن وي، دا هم زیانمنوي. له بلې خوا جدي اندېښنه مو له مخکې له وخته کمپاینونه وه، او د دې کمپاینونو تر څنګ بیا منفي کمپاینونه، یو ټاکنیز ټیم راځي او بل ټاکنیز ټیم تخریبوي، هغه ته حتی اوس چې ګورو توهین او تحقیروي یو بل. دغه مسله د افغانستان د عام خلکو له اعتبار سره لوبه کیږي. بیا نو هیڅوک سبا ورځ په هیڅ ټاکنیز ټیم باندې دا اعتبار نسي کولی چې اوس چاته دوی رایه وکاروي، چاته رایه ورکړي، هر یو ورځې بل تخریبوي. دا یوه مهمه مسله ده. او دا چې د افغانستان حکومت یعنی ولسمشر کمیشنونه خوښ کړي دي او د دوی لخوا معرفي سوي دي، صافي صاحب دې ته اشاره وکړله، زه له دې سره موافقه نه یم. قانون تعدیل سه مخکې همدغه اندېښنې وې چې کمیشنران په سلیقهیي ډول باندې د ولسمشر لخوا تعینېږي. څار بنسټونه، مدني فعالین، سیاسي ګوندونه ټول راټول شول او له نورو همکارانو سره دا قانون تعدیل کړ. د قانون پر اساس باندې ټول نماندان چې دوی نماند سوي دي، دوی مساویانه حق لري په رایې ورکونې کې د یو کمیشنر لپاره. سبا ورځ که د افغانستان ټاکنې له هر ډول خنډ سره مخامخ کېږي، د ټول نماندان پکې ښکیل دي او دوی رایې ورکړي دي، یوازې ولسمشر نه ورکړي. سمه ده چې اوس دغه ټاکنیز ټکټونه اندېښنې لري د دوی له خپلواکۍ څخه، او موږ هم دا اندېښنه لرو چې کمیشنونه خپلواک نه دي او د دوی خپلواکي تر سوال لاندې راغلي. مګم د افغانستان اجرایي ریاست 50% په دغه حکومت کې شامل ده. دوی نسي کولای بیرته له کمیشنونو څخه وغواړي چې د 2014 کال ټاکنې تاسو بیا مه تکراروئ. په دغه وخت د حکومت کې چې دوی 50 شریک
وو، نوماندم لري د جمهور ریاست انتخاباتو نمانم لري، دا د دوی حق ده چې وایي چې باید انتخابات بهراني نه سي، شفاف انتخابات ولرو، سرتاسري
انتخابات. سمه ده افغانستان، اما د افغانستان حکومت دنده هم معلومه دي. د افغانستان حکومت دنده وایي چې په دوه عمر کلونو کې سیستم جوړ کړی وي ټاکنو لپاره، چې نن ورځ بیا دوی له کمیشنران څخه دا ګلانه درلودی که ټاکنې بحران ته ځي، په دې کې هم د همدغو نماندانو لاس هم بیرته شته. یعنی دا نوماندان که خپلواکۍ ته نه پرېږدي، موږ کله چې وایو د افغانستان حکومت خپلواکۍ ته نه پرېږدي کمیشنونه، په دې کې یوازې ولسمشر نه راځي. کله چې په نورو مسایلو کې 50% دوی شریک دي، نو په دې مسله کې به هم شریک وي. او که داسې نه ده، زه فکر کوم د ولسمشریزو د ولسمشرۍ معنی یو ویان هم باید دلته وایي.
مننه درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن چارواکي هم راغوښتي وو چې دوی خپلو پوښتنو ته ځوابونه ووایي، خو له بده مرغه د انتخاباتو خپلواک کمیشن د تل په څیر باندې بیا هم همکاري نه کوي، تر څو راسي ملت خپل هغه پرمختګونه او اندېښنې چالشونه یا ستونزو په اړه باندې معلومات ورکړي. سپه سه محترم، له یوې خوا په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، له بلې خوا د انتخاباتو خبرې روانې دي، آیا یو بل خو به ډېر زیات متاثر کېږي؟ یعنی په مطلب دا ده چې دغه انتخابات به د سولې له لارې یا د سولې د پروسې متاثر شوي نه؟
افغان صاحب، په ډېر تعصب سره چې له یوې خوا سوله، له بل خوا ټاکنې، که موږ وګورو دواړه موږ ته مهمې دي. ټاکنه د نظام د مشروعیت لپاره ډېره اساسي او حیاتي پروسه ده، او همدا ډول سوله د هر افغان غوښتنه او هیله ده. ولې له اقل باید زموږ اړوند ادارې که هغه د سولې شورا ده یا د سولې وزارت ده یا په مجموع کې د ملي والی حکومت ده، دوی باید دا وړتیا او ظرفیت ولري چې دوی سوله مدیریت کړي. د دې تر څنګ د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په دې کې په لومړۍ درجه مسؤول دی، دوی باید دا پروسه دا ظرفیت ولري چې ټاکنې مدیریت کړي او دواړه پروسې همزمان په خپل وخت مخکې ولاړې شي. د یو ولس په توګه، د جغرافیه د اوسیدونکو په توګه، زموږ مسؤلیت دا ده چې موږ باید په دې اساس وخت کې ټول په یوه خوله له یوه ادرسه له یوه مایکه باید خبرې وکړو. او سوله دا د یو فرد، د یو کس، د یو ګوند، د یوې ډلې غوښتنه نه ده، او نه باید دا امتیاز یو کس ته ولاړ شي. ټول سیاسي رهبران، ټول مذهبي رهبران، ټول قومي رهبران چې په افغانستان کې دي، باید په دې کې سره یو خوله شي. که موږ متحد نشو، نو زه فکر کوم چې نه ټاکنې زموږ به هغه ټاکنې چې توقع لرو او یا دې په خپل وخت ترسره شي، او یا هغه سوله چې موږ یې توقع لرو، موږ یې تږي یو، ارزومند یو، افغانستان ته راشي. دا تشویشونه شته ده چې موږ د سولې په نامه د معاملې خواته روان یو که د سولې خواته روان یو. موږ باید له اقل په دې پوه شو که سوله راځي افغانستان ته، نو په کوم قیمت؟ طبیعي ده چې موږ به قیمت ورکوو، ولې د جنگ د قربانیانو په توګه باید موږ په دې پوه شو چې موږ څومره قیمت د سولې په بدل کې ورکوو. که پوهیږو نو، او داسې معامله وشي، پټو سترګو معامله وشي، لکه د دې مخکې هم د تیرو دولتونو سره کې د معاهدې موږ وګورو، وارزو د مجاهدینو او د ډاکټر صاحب نجیب ترمنځ چې وشوي، ولې پایله دا وه چې هیواد په یو بل جنگ کې اخته شو. داسې جنگ کې چې دننه موږ جزا ګورو، که چیرته د سولې په نامه افغانستان په یو بل بحران کې، په یو بل جنگ کې خېلي،
له تخنیکی پلوه ګوره د سولې خبرې روانې دي، حکومت زړه نازړه ده، نړیواله ټولنه زړه نازړه ده. که چیرې موږ د بودیجه ورکړو، کېدای شي د سولې خبرې مخکې ولاړې شي، دغه پیسې چې موږ انتخاباتو کمیسیون ته ورکړو، دا بې ځایه ولاړې شي. او موږ په راتلونکي کې که سوله موږ شي، انتخابات به لرو، نو ښه دانه ده چې دغه پیسې چې اوس ورکوو یا د آمادګانې چې اوس نیسو، له سولې وروسته یې ونیسي.
ګوره مشکل دا ده که چیرته موږ انتخابات د سولې قرباني کړو، نو فکر وکړو افغان صاحب چې موږ څو اتلس کاله شاته وځو، ځکه چې دا یو ډیموکراتیک پروسه ده. بلدا ده چې کوم نظام مخې ته راځي د هغې د مشروعیت لپاره موږ باید یو څه ولرو. دا ټاکنې دي، د خلکو ګډون دی، د خلکو رایه ده چې نظام ته مشروعیت ورکوي. که چیرته موږ انتخابات په ټوله کې حزب کو یوازې په سوله باندې فوکس وکړو، زه فکر کوم چې راتلونکی نظام به هیڅ مشروعیت ونه لري. او که نظام راځي موږ باید په دې پوه شو چې دا څه ډول نظام دی، سرپرست نظام دی، موقت نظام دی، رهبری شورا ده، یا تحمیل شوی نظام دی، یا تسلیمېدل دی، یا جوړجاړی ده. په دې باید سره پوه شو، زموږ سر خلاص شي. نو موږ باید دغه یوه پروسه له بلې قرباني نه کړو، دواړه پروسې جلا مدیریت کړو. او په دې کې د هر افغان ونډه چې ده دا ډېره مهمه او اساسي ده چې باید د وطن د بقا په خاطر، د خپل ځان د بقا په خاطر، د ملي ګټو د تامین په خاطر باید په دې باندې فوکس وکړي چې انتخابات په خپل وخت په شفاف توګه ترسره شي، او همدا ډول د سولې پروسه لکه څنګه چې مخکې روانه ده په نورمال شکل مخکې ولاړ شي.
مروه جانې، انتخاباتو ته کم وخت پاتې ده، ډېر غټ غټ او ستر ستر کارونه باید وسي. هغه کوم کارونه دي تاسو له نظره چې باید اوس ترسره شي؟
د دوی کارکوونکي تر اوسه هم په افغانستان کې یعنی ولایتي مسؤلین یې نه دي پوره شوي، او دا یوه جدي اندېښنه ده چې کمیسیون تر اوسه پورې خپل کارکوونکي د اقل نه دي پوره کړي. له بلې خوا همدغه تېره موضوع چې ما یاده کړه د بودیجې موضوع وه، چې اوس باید دوی درلودلی دا بودیجه، او حداقل دوی چې اوس کم وخت پاتې ده ولسمشریزو ټاکنو ته د عامه پوهاوي په برخه کې کومې ستونزې چې درلودې، حتی په تقویتي نوملیکنه کې اوس باید دوی نه درلودی. تر اوسه پورې باید فهرست تصحیح سوی وی. د افغانستان د احصایي ادارې سره موږ یو توافق هم امضا کړ، له دواړو کمیسیونونو سره مو ګډه ناسته درلوده. په هغه کې دوی موږ ته وعده راکړه چې موږ به کله دغه فهرستونه تصحیح کوو، د څار بنسټونو ته به هم اجازه ورکوو تر څو دوی خپل نظارت ولري او شاهده وکړي. ترې له بعده مرغه شاوخوا درې څلور ورځې هم ووتلې له دغه تصحیح کولو څخه. همکارانو مو په تکراری ډول باندې دوی سره اړیکه نیوله، دوی ځواب ورنه کړل اړیکو ته. بیا مو چې کمیسیون سره اړیکه ونیوله، کمیسیون د فهرست په اړه زدو نقیص موضوعات موږ سره شریکي. تیر کمیسیون آمار چې په رسمي ډول له موږ سره شریک کړي وه، هغه 8,900,000 کسان وه. وروسته له تصحیح کېدو نه بیا 8,300,000 کسان شوه. مګر نوی کمیسیون وایي چې نه، دا 9.5 میلیونه کسان دي، یعنی 9,500,000 کسان. دغه 200 کسان چې اضافه شوي دي، په دې اړه موږ له دوی څخه پوښتنې وکړلې. دوی وایي چې د تیر کمیسیون هیر شوی وه، او دا یې د سیستم یعنی سیستم کې درج کړی نه وه. حالا چې د 2,300,000 کسانو فهرستونه که موږ هغه تخنیکي پړاونه چون موږ څو کره ته لیدلی دي، دا تقریبا یو هنګر کېږي، او د یو هنګر نه حسابېدل یا هم هغه هېڅ تیر کمیسیون لیدلی نه دي، دا ناممکنه خبره ده. د نوي کمیسیون دغه ځواب موږ ته د قناعت وړ نه وه، او منطقي هم نظر ته ونه رسېده. نو تر اوسه پورې دوی وایي چې د شاوخوا څلور تر 5 میلیونه کسانو فهرستونه تصحیح شوي دي، مګر موږ ته یې د نظارت اجازه نه ده راکړې چې ورسو وګورو چې دوی په څه رقم سره دا فهرستونه تصحیح کوي. ډېر کم وخت پاتې ده د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو د کمپاین شروع کولو لپاره، چې دوی باید د دغې مرحلې لپاره هم د ځینو مواردو هغه عامه پوهاوی په برخه کې دوی باید جدیت په کار اچولی وی. مثلا نوماندانو سره دوی اوس باید اړیکې درلودلی چې یو نوماند ولسمشریزو ټاکنو لپاره څومره کولی سي کمپاین وکړي، ځکه په تېرو ټاکنو کې موږ د بده خطره درلوده چې له حده زیات
مسره مرستنه کې ځینې وخت اعتبارنامې وای چې باید اخیستې وای. اعتبارنامې له اوسه پر دوی نه دي اخیستې، هغه ناظرین چې د دوی لخوا دي باید موږ ته ټریننګ د همغږي لپاره ټریننګ ورکړل سوی، دوی دا کسان نه معرفي کوي. دلته نوماندان هم خپل ستونزې لري، یوازې انتخابات خپلواک کمیسیون نه ده چې ناغېړي کې. دوی باید څو کې نوماندان تر څو پورې دا کار په همغږي مخکې ولاړ شي.
نوماندان له ستونزو سره مخامخ دي. دوی هم لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې که ټول مسؤلیت موږ په ټاکنو خپلواک کمیسیون یا شکایت کمیسیون باندې اچو، د بې انصافي ده. نوماندان مرسته نه کوي. حداقل هغه ورځ چې اعتبارنامې ورکړل کېدې، موږ ولیده چې ځینې ټاکنیز ټکټونه هېڅ هلته ونه، او دوی خپل استازي رالیږلي، یو ټاکنیز ټیم هېڅ اعتبارنامه ونه اخیسته. چې زه بې باوره یم په کمیسیون باندې، بې باوري ټولو سره شته. مګر سبا ورځ همدغه نوماند نسي کولی بیا له کمیسیون څخه شکایت وکړي چې دغه مواردو کې ما سره جفا شوي، ځکه دغه اعتبارنامې چې ورکړل کېدې نوماندانو ته، دا د دوی د ناظرینو اعتبارنامه هم بیا وروسته د همدغه پر اساس ورکول کېږي. نو چې ته نظارت ونه کړې، ناظر ونه لري، او چیرته خبر نه اوسې چې په کمیسیون کې څه تیریږي، بیا بله ورځ د نیوکو حق هم دوی نه لري، ځکه ناظر نه لري، بیا اسنادو کې غږیږي موږ له خولې یا د بل ټاکنیز ټیم له خولې، دا د دوی دلایل بیا د اثبات وړ نه دي، ځکه دوی ثبوت نه لري، دوی اسناد نه لري، هلته یې شتون نه درلوده. د خپل نوماندانو ته ستونزه ده، نه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته. ځینې بې احترامیانې هم وینو د ټاکنیزو ټکټونو له خوا، چې دوی د اعتبارنامې د اخیستلو لپاره کمیسیون ته نه ورځي، او زه فکر کوم دوی توقع لري چې رهبري باید ورسي او اعتبارنامې دوی ته وروړي. دغه موضوعات د ټاکنیزو ټکټونو بې پروایي، د دوی هغه وضعیت له ټاکنو سره ښایي بې باوري ښایي، یا هر بله مسله چې ده، یعنی ټاکنیز ټکټونه هم ستونزه لري. حتی د څار بنسټونه موږ چې یو له دوی سره ځینې برنامې مو مخکې بولې، تاسو باور وکړئ موږ هفتو باندې زحمت باسو ترڅو یو ټاکنیز ټیم موږ تلیفون ته ځواب راکړي، موږ سره اړیکه ونیسي، او موږ ته فقط 15 دقیقې وخت راکړي. دغه جزئي مسایل دي، شاید هم ډېر غټه مسله نه وي، مګر جزئي مسایل دي چې د ټاکنو د سموالي لپاره د ډېر مرسته کوي. کله چې ټاکنیز ټکټونه خپله د دې اراده نه لري چې ټاکنې سمې ترسره شي، بیا نو زه فکر نه کوم سبا ورځ په کومو سترګو به بیا دوی راځي او وایي به چې ټاکنو ستونزه درلوده. تاسو چې مشوره نه کوئ، څار بنسټونو ته اجازه نه ورکوي چې تاسو سره کښېني، حداقل د ستاسو اندېښنې سبا ورځ همدغه ټاکنیز ټکټونه له ستونزو سره مخامخ کېږي که کمیسیون په همدغه رقم دوام ورکړي خپل کار ته. مګر ګورو چې دوی غوږ نه نیسي. دغه هغه موارد دي چې تروسه باید سوي وای، خو تروسه نه دي سوي.
سپیس محترم، تاسو د حکومت یو برخې یو جزي انتخابات خپلواک کمیسیون تاسو نه بودیجه غواړي، بیا هم انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې ځینې مداخلې موجودې، نظر بنسټونه وایي ځینې انتخاباتي ټکټونه وایي چې مداخلې موجودې حکومت لخوا، تاسو مداخله ویني او حکومت چمتو ده چې پیسې ورکړي بودیجه؟
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مکلف دی چې دوی باید د امنیت په برخه کې له اړوندو ادارو سره کار وکړي، دوی باید د نظارت په برخه کې د اړوندو ادارو سره کار وکړي، دوی باید د بودیجې په برخه کې د وزارت مالیه سره مشخصا کار وکړي. هر چیرته چې ستونزې، ما په پیل کې ویل چې دا ملي پروسه ده، چا شخصي نه ده، باید ووایي چې دغه اداره یا دا شخص موږ سره همکاري نه کوي. دا چې کاندیدان اعتبارنامو ته نه ورځي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید له اقل دا جرأت کړی وي دا اعتبارنامه نه ورکړي. ولې نماینده ته اعتبارنامه ورکوي؟ نو بنا موږ چې وایو د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید کاملا مستقل اوسي، با جرأت اوسي. دغه ستونزې او مشکلات دي چې موږ بې باوره کوي، او موږ تشویش لرو چې په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا درغلي وشي، بیا به تقلب وشي. اجرائیه ریاست د لومړۍ ورځ نه، کله چې د ملي والی حکومت جوړ شو، د لومړۍ ورځ نه پر اصلاحاتو باوري وو، د اصلاحاتو کمیسیون جوړ شو، په دې برخه کې
اصلاحات راغلل، قانون تعدیل سره کمشنران نوي سول، شفاف پروسې لاره نه کمشنران وټاکل سول،
ډیر کار وشو. ولی متاسفانه چې هر هغه کار ټول نه دی دونیو، ډیر نه وخت په اصلاحاتو باندې پیل وکړ. کوم دا اصلاحات دوه کاله مخکې یا درې کاله مخکې یا د حکومت په پیل کې کړی، نن به موږ ډیر با اعتباره کمیسیون درلودلی. درسته چې کمیشنران رال دی پروسې د لارې، ولی هغه معیارونه او هغه مشخصات چې په یو کمیشنر کې وي باید په پام کې نیول شوي وي، نه دي نیول شوي. زما د ګوند نه که زما خوښ شوی احمد معرفي کوم، که محمود معرفي کوم، ستا د ګوند ټولنې نه که ستا خوښ شوی دی، که بکر معرفي که خالد معرفي کوي، دغه کار شوی او ډیر په بیړه شوی دی. موږ ډیر وخت ځای کړی د اصلاحاتو په برخه کې، او اجرایه ریاست ته پرون هم اصلاحاتو ته ژمن و، نن هم اصلاحاتو ته ژمن دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې وایي چې فشار دی، لا اقل دوی دا فشار باید واضح کړي خلکو ته، ووایي دا فشار د چا د خوانه دی او دا څه ډول فشار دی. موږ ټول وایو فشار دی، فشار دی، فشار دی، لا اقل په دې باید پوه شو چې دا فشار د چا د خوانه دی او څه ډول فشار دی. که د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره اسناد وي، لطفا دوی د مشخص خپل اسناد وړاندې کړي، خپل شواهد دی وړاندې کړي خلکو سره، بیا به موږ وګورو چې د حکومت عکس العمل څه شی دی، د خلکو عکس العمل څه شی دی، د نړیوالې ټولنې عکس العمل څه شی دی، او په خپل کمیسیون څومره اعتبار او باور لاسته راوړي.
مروجانې، دا کمیشنران چې ټاکل شوي دي د یو پروسې له لارې ټاکل شوي دي، ګوندونو معرفي کړي دي، مدني ټولنو معرفي کړي دي، بیا وروسته انتخاباتو پروسه ټول ملت ته واضح ده، دوی راغلل په یو ټیم کې کار شروع، دوی ترمنځ همغږي نه ده موجوده. یعنی لکه مخکې چې بحثو کې موږ تاسو یادونه وکړه، په خصوص تاسو ته یادونه کړې، کمیشنر خپل کار خپل اصولو کړنلارو ته ژمن نه ده، بلکې خپل سمت یا د ګوند یا هر چا لخوا معرفي شوی ای ته ژمن پاتې کیږي. دغه د کمیشنرانو ترمنځ نه همغږي د انتخاباتو پروسه څومره ټکنۍ او له ستونزو سره مخ کولای شي؟
افغان صاحب، دا موضوع ما هغه وخت هم یادوري وکړله چې په قانون کې راغلی و د هغه کس چې کمیشنر کیږي هغه د په هیڅ سیاسي ګوند پورې تړاو نه لري. سیاسي ګوندونو هغه کسان معرفي کړي دي چې په د پکتبی ډول یې له دوی څخه استعفی ورکړی ده. او ما دا څو ځله یادوري هم وکړله چې هغه ذهني هغه بلاخره
عقیدوي
تړاو چې یو څوک له یو حزب سره لري، له یو ګوند سره یې لري، هغه موږ نشو کولی په یو ورق خلاص کړو. سیاسي ګوندونو واقعا د افغانستان د خلکو په حق کې دا جفا کړی ده. ټولو هغه کسان معرفي کړي دي چې د یو کمیشنر لپاره
شرایط
چې ذکر شوي وو په قانون کې دا نه لري، حتی د سن مسله یې، حتی په تېرو کنه کې دوی نمندانو خپل چې هغه وخت کې سرنوشت نه معلوم، حتی د دوی د فساد د دوسیو بحث و، حتی د دوی د 15 کلنو تجربو نشټوالی هغه مهم موضوع چې موږ ترې اندېښمنو. خو اوس لاړل، دوی انتخاب سول، هر څه چې وسول که په عجله و که هر څه و، هغه وخت هم داسې تقاضا کېدل چې باید په همدومره کم وخت کې دوی انتخاب سي. کمیسیونونه همغږي نه لري په جدي توګه باندې، مخصوصا کمیشنران او د دارالانشا ریاست. تیره اونۍ چې موږ دوی سره مشورتي ناسته درلوده، په ډیر جدي ډول موږ ولیده چې د دوی ترمنځ ستونزې ډیرې دي. حتی دارالانشا د کمیشنران له دندې څخه نه ده خبر، کمیشنران د دارالانشا له دندې څخه نه ده خبر، حال دا چې دارالانشا کلیدي پوست ده په کمیسیون کې، ډیر مهم ریاستونه یې تر لاس لاندې کار کوي، مګم ویلو چې همغږي نه لري کمیشنرانو سره. او په ډیره جدي توګه اندېښمن یو چې د تېرو ټاکنو مسله بیا تکرار،
یوه اندېښنه څرګندوي وایي کمیشنران زموږ په کارونو کې مداخله کوي، غواړي مهمو پوستو ریاستو ته خپل پلویان راسي چې راتلونکي لپاره ورته کار وکړي.
خو د دارالانشا ریاست کې خپلواکي ولري، کمیشنران ته مداخله حق نه ورکي. بل مهمه موضوع دا ده چې هم کمیشنران هم د دارالانشا کارکوونکي، هم کولای شي مهم رئیس یا په ټوله کې دغه کمیشنران چې ټاکل شوي دي، دوی له قانون څخه خبر نه دي. افغان صاحب خپل دندې نه پیژني، خپل صلاحیتونه نه دي خبر، حتی قانوني صلاحیت چې دوی ته په قانون کې ورکړل شوی دی، دوی له هغه څخه هم بې خبره دي. حال دا چې قانون کې په ډېر واضح توګه راغلي دي بې خبري له قانون څخه عذر نه ګڼل کیږي. نو ته چې راځې او کمیشنر کیږي، خپل صلاحیتونه دي هم وپیژنه. په تېرو ټاکنو کې همدا مسله وه چې کمیشنرانو خپله دنده نه پیژندله، هر چا د هر چا په کار کې مداخله کوله، ټاکنې چیرته لاړې؟ نو که بیا دا کار تکرارېږي، دا جدي اندېښنه ده راتلونکي ټاکنې له خنډ سره مخامخ کی. او زه ډاډ له دې څخه لرم چې د دوی هغه کاري روابط لکه تېرو کمیشنونو آخر په عقدهي روابطو باندې بدل نه سي، چې کمیشنران غواړي دارالانشا ریاست زوبل کړي او له هغې خوا دارالانشا غواړي چې ټوله پلا پر کمیشنرانو باندې واچوي. زه هیله مند یم چې دوی ته کمیشنران او رهبري یوه ښه او منطقي د حل لاره پیدا کړي.
سپه سه په لنډو ټکو کې راته وایي چې د کمیشنرانو ترمنځ همغږي او د دارالانشا ترمنځ د کارونو یووالی څومره انتخاباتي پروسه بریالیتوب ته رسولی شي؟
دا بلکې تر ټولو لوی ستونزه ده چې هر څومره زر چې کېدای شي باید ختم شي. که همغږي نه وي، فکر وکړه چې موږ شفافې ټاکنې نشي درلودلی. یو به یو کې یو سکش کوي، بل به بل سکش کوي، او په ټوله کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسئولیت لري. له دې وروسته هیڅ افغان ته تقلب، جال، تزویر د منلو وړ نه دی، او هر ډول ستونزه چې په ټاکنو کې رامنځته شي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون به ځواب وایي.
د اجرایه ریاست سلاکار حکمت ساپای د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مرو امینی له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایا، زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
من هاي زړی د دانشا چې دا انجن دي د کمیسون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
دا د کومي دیاله باندې چې نشه په کې مستې تکومی پیالے بنگدے چ نشے پر کی مستی رے تکومی نغمے شنگ دے چ شاباش پر کی نتی رے تکومی نغمے شنگ دے چ شاباش پر کی نتی رے رباب تمی شهباز زنغمایم تمی سازم رباب تمی شهباز زنغمایم تمی سازم زمقامیم تمی سوریه ز آهنگ تمی آوازم جنت مایه دمی شما تلم بایه دجی شما زپتنگ دمی پروازه تلم بایه دجی شما زپتنگ دمی پروازه زمجنون تمی جنونیه زمغل تمی ممتازه زمجنون تمی جنونیه زمغل تمی ممتازه دادا کومی پیار